په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاولو.
اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو یو وار بیا خپل سیمه ته د ستنېدلو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شپږو کسانو د مرګ په سزا د افغان سرګندونه کړې او شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد دفاع لپاره به خپل اټومي قوت ته وده ورکوي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل قبایلی مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د لړ کې پرون په بنو کې د میرلي د یو شمېر کلو مشرانو یو جرګه وکړه. ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي وو خو تر اوسه د دوی واپسۍ عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه مقام شال ریډیو ته ویل
دے دوائیم پہ 22 تاریخ انٹری شروعی ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے ببرخیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے کولی خیل راسیں مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پہ تامبیونی شنیرا تانگی و تیر سرائی میں تاہیر دی چے یور دے مش انٹری اکڑی ہے دو جی صاحبا مش خاما خاو لازا 335 کاڑے لازی 1000 دا ہو لازی
د مشرانو د لکور کړي ک زر تر زر واپس نکړل شونه په احتجاجونو بلاس پوری کړي. بل خو حکومت وایي د روان کال تر اخري به د ټولو قبایلی سیمو کډوال خپل کورونه ته ستانه کړل شي. د مدني ټولنې د فعال خرم زکی جنازه 13 ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شو. نو موړې د تیر خالی اتوار تر منځ شپه کې وسلوار وجلې وو. د په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال وای د خرم زکی په جنازه کې ګډون کوونکې ترغه د وزیر اعلی د کور مخې ته ناستو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وجنې ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت دلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نو موړې په وصیت کې خپل کورنۍ ته ویلي وو کوو وجل شو نو په دغه دواړو کسانو دی ریپورت ولیکي. پولیس د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقي خلاف د ترهګرۍ او قتل د فعل لګولې دي. خرم زکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپل کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وجنې ذمہواری یې وسلوالو طالبانو منلې. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله اپوزیشن ګوندونه غونډه کوي. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته ویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یو ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. د یادونه وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې ورستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړي چې پکې د ځنې موجوده او پخوانو نړیوالو واکمنانو د پټو اکاونټونو ذکر شوی. په دې کې د پاکستان سبان د 200 کسانو نمونه هم راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر د یادونه وړ دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د افغان سرګندونه کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ سزا د عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یوناما په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر زده هیڅ پریکنده ارزښمند شواهد نه و او د دې درنې او سخت سزا عملی کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات د چټک کړي او د هغې په بنیاد دی د مرګ سزا په عمري قید بدل کړي. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي دي. د ملي امنیت ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کسانو کې یو تن د حقانی ډلې غړی او 15 نور طالبان وو. ملي امنیت وایي د کسانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا په پخوانی مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو ترهګرو پیښو کې لاس درلوده. په همدې حال کې طالبانو خبرداري ورکړې چې د خپلو کسانو بدل باخلي. پرون د ایران رسنیو اویل د هغه سلور افغانانو خلاف ایرانی عدالت کې مقدمه شروع شوه چې په یو فرانسوي سیلانی باندې په جنسي زیاتی تورن شو دي. مهر خبری ایجنسی اویل دغه سلیریش کلن سیلانی د تیر کال ستمبر په 19 نیټه د تهران شمال غربي اړخته د فرح زاد ضلع په غرونو کې ګرځېدله چې په مبینه توګه ورباندې سلورو کسانو حمله وکړله. د دې مقدمې اورېدنه د بندو دروازو تر شا کیږي. د شمالی کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه پکې دا فیصله هم شوې چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل اټومي قوت لخوا د خطر سره نوي مخ شوي تر هغې به د اټومي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې هم ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولې دي. او بل خبر دا چې روس بنن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو ویایمه کلیزه نمانځي. په دې دستورو کې به یو پوځي پریډ وي چې سبا باندې 10,000 کسان به پکې برخه اخلي. د دې تر څنګ به د خوښه یو نیم سلو پوځي ګاډو نور سامانونه ننداره هم کوي او دا راز به په لزګونو جازونه په دې دستورو کې هوابازي کوي. په دویم نړیوال جنگ کې چې هټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1941 په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې وه، دا غې نه پس په څلورو کلونو کې د شوروي اتحاد خواوشا 600,000 کسان ووژل شو چې پکې د پوځیانو نه علاوه ولسی خلک هم شامل وو. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. له شمالي وزیرستانه د بیکورټل شو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د ویجرګي للارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر د خپل کورونو ته بیرته ولیږي کنه د حکومت له اجازه پرته به ور روان شي.
جرګې باندې ستړي شولې، د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې، کېدای شي میش پر روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. چندونکي وایي چې د دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
چې کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي، خو څه کارونه دي چې هغه د سیول حکومت ته کول دي، هغه کارونه چې کوم دي هغه ته توجه کمه شوې ده.
او د ورکل شو بلوچستانو د حکومت لپاره د غږ پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته اتللې دی. دوی د امریکا حکومت او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستانو له حالت زاره خبر کړ.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سے، امریکی تھنک ٹینکس سے گرد سے مجھ ملاقات ہو سو
ستونزے اور سرکار ونیس پروگرام ہم ہو رہی ہلدا مشال ریڈیو سرو سے. او دا هم ولنه موجود شمالي وزیرستان ل 15 کلو به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی څو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې لیکلی ول چې کورونه ته باید بیرته ولیږدول شي، خو په خبره چې په دغه برخه کې حکومت هیڅ عملی ګام نه پورته کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې پرته خپل کورونه ته ستانه شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 15 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپل سیمو ته واپس تنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې، خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي. ملک رئیس خان وایي
د دویم په 22 تاریخ انټری شوې دي، د 25 کلیه کړې دي، د برخیل ناونسا د سیمان خضرې وو د کولی خیل راسه تحصیل میرلی مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې صاح په تامګیونې شنیرا تانګي وو تیر سړې می تاهیر دي چې اور د میټ انټری کړې دو صاحب مش خامہ خاول اجا 335 کاډل اجي 1000 دا ولاري.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیه ته دوه ورځې ډیډ لاین ورکړي چې دا واپسې شیډول ورکړي، کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي
میشتا پولیټیکل نه دا غاو چې په اور ز شنن نه قانوني کروي وکي چې تو زکه ولاږي ای به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې باندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي میژ روډی نه بلا کوي میژ مظاهره کی دوه ورځې میژ پولیټیکل سره دا ډیډ لاین ورته چې کپدا شي نه میژ ته تسلی نه وشو په روډ باندې میژ پیدل باندې رواني کوي
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانای په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسای په تمه دي
بجلی نشتا یا بند نشتا سګ په تمبیون شه پروته دي سګ په غره شه پروته دي په دی خان ګرمۍ تو استعمالي ما دو ډیره سخته دو ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده آیا ویلې مې ملاجی مې نه باد سره شوی دي کچیر مې ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دی چې یو اقدام وکړو
پولیټیکل انتظامی مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس ستانه کیږي نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه زربیا زب عملیاتو په وجه قریبا 300,000 خلک بې کوره شوي چې دا انتظامی په وینا په 1300 د پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 22,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری څو میاشتې وړاندې شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې وړمش په وجل شوی د مدني ټولنې د یو فعال او خبريال خورم زکی د قتل مقدمه د خار په یو تانه کې د اسلام آباد د سورج مد مشر عبد العزيز او اهل سنت والجماعت د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوی ده د نوموړي د جنازې مونږ پرون د اتوار پر ورځ د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړې شو لاغه ورسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو د اعلی وزیر د کور مخې ته خپل احتجاج پای ته ورسو د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي
د خورم زکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی وو چې کچا هم وژو د هغه جنازه دی د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ او دا اعلان یې کړی وو چې تر څو مقدمه نوی درج شوي تر هغې بل دغه ځایه نه پاسي مظاهره ته د وینا پر مهال د خورم زکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي وو چې هغه د مرګ داودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغې به موږ نه پاسو یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي په دې موقع د خورمځکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود وو د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږو کو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي باید د هغه حکومت د هر څه ودرئ دا وای چې تر صوبه کېږي دا هر څه نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځيږي هدفي وجنې روانې دي د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمځکی نیمګړی کار سرته رسوي دیوای مونږ د لوس کوچ د خورمځکی سفر بروان ساتو د هغه سوچ څوک نشي وجلې هغه مل نه دی بلکې زمونږ د هر تن په جبه خورمځکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي رستم ظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوی او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرې د فهم لګولې شوی و د اف آی آر کتل نو رستم ظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمځکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړ د ذکر د چې د اتوار پښپن معلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سېکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر د ذکرې وی چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمځکی وجلې شوی و خورمځکی دین اولاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی و او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپل کورنۍ مظاهره کړې و چې ورستو یې هغه نیولې شوی و د سرسره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو پنوم یو وپاڼه هم چلوله په کومه چې پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې ده د سن اعلی وزیر قائم علي شاو د کورنیو چارو صوبایي وزیر سہیل انور سیال دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي د خورمځکی د وجنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبول کړي و محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
لا یوسته چې د تحقیقاتي صحافت یوې نړیوالې ادارې لخوا په خبرو شو په نامه اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پنګونو خبره مخ ته راغلی. دغه موضوع د پلټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او مخالف یا اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. داسې خبرونه دي چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې یوه غونډه کوي. په دغه اړه معلومات راته په تیره خبرونه کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریالې رابعه اکرم خان راکړل.
نن به د پارلمان د اجلاس نه پس اپوزیشن ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د حکومت لاړخه د اپوزیشن ضابطه کار رد کېدو نه پس د روانې حکمت عملې جاج اخیستی کیږي او دا به کتل کیږي چې اوس په نامخالفه ډلې څه کوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوي ضابطه کار جاج اخیستی کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اے این پی، قومی وطن پارٹی مشران به ودی کوي. د دې نه مخکې هم تیر هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې وه چې پکې دوی دغه ضابطه کار جوړ کړي وو. د اپوزیشن دا کم ضابطه کارونو په دې کې دا ویلې شوې چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی او اوس دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دی. نو په هغه کې دوی دا غوښتنه کړې وه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او وړومبی دي د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې دوی د وزیر اعظم په استعفا باندې اتفاق نه و شوی. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه کم چې مخالفو ډلو کم ضابطه کار وړاندې کړو نه هغه رد کړی و ویلي شي. مخالف ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. دین علاوه حکومت دا هم ویلی وو چې که اپوزیشن ګوندونه غواړي یو کمیټه جوړ کړي او په هغه باندې موږ کېناستې شو او مذاکرات پرې کولې شو.
زمون خبریاله رابعه اکرم خان و د پاناما اسنادو له افشا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخ ته راغلی. دا غواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. اوسیدونکي وایي چې په دغه عمل کې حکومت د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی قومي اکشن پلان له پامه غورځولی دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملې کړکېچ دوام لري. سیړونکو وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سم توجه نه ورکوي. په دې حقله د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا محل صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
من ګورو چې یو خو تر غره اته سم کېږي اوس خو کمی شوی دی خو بیا هم کله نه کله کېږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسایل هم دي. نو زه فکر کوم چې دا هی چرن دی یعنی هغه توجه چې کوم پکار ده هغه دغه تر غره خلاف جنگ نه ور کړی. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دی تر غره خلاف په جنگ کې یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي. خو دا ده چې دا څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت تکول دي او واقعیا هغه کارونه چې کوم دي نو هغه ته توجه کوم شوی ده.
دا راز د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپل برخې ذمہواری تر سره کوي خو د لړکې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډیر کم تر سترګو کیږي او په پنجاب کې د پوزي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
دا پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی قیادت چې دمې دی بالکل خاص کر خلاف کی سیاسی قیادت اگر صحیح کام اور کوئی
نوموړي ویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان پاړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپل کومې ذمہواری نه پوره کوي رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نقطو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کارو په قبایلي سیمه کې یا مدرسو په هکلا یا د پولیس د اصلاحاتو په هکلا یا د افغان کډوالو په هکلا دغه ټول کارونه چې کوم دین هغه ته توجه مخکې کم وا اوس نورم کم شوی دی. خو مونږ ته مخکې نه ښکارېدله چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغوی ته به توجه کېږي، بیا به دا خبره هېره شي او بل ته به پام ورواړېږي. نو ما کار روان دی.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه کړې وه چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي اکشن پلان منظور شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوردونکو، هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بندي کړي وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یوې له حقانی شبکې او پنځو نورو د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداري ورکړل چې د خپلو کسانو غچ په واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حمله ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوی وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریس خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شوې وسلوالو نښتو د خبرونو پخلی کوي. دغه چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلې هڅې کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. احمد تکل جزئیات راکوي.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجه ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته ویل چې د مرجع ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجع ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې نښته شوې ده او دا ملا محمد رسول دلی بیرته خپل وزور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجع جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوي دي. په همدې حال کې د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجع په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدې. د مولا محمد رسول سیاسي مرستیال مولا منان نیازی ازادۍ رادیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره مرجع ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولیدې. نیازی د مولا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان دې لپاره د پښو د شیدو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغات چې موږ په خلاف همسایګانو کړي دي، روسانو کړي دي، دغه پر سر باندې دغه مسوته ملیونونه ډالر اخیستي دي او مسلمانان ویني په دغه سبب کړي دي. نو د دوی یوه هر دفعه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه د پیسې اخیستي دي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلو خپلمنځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوي دي، خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې. د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوی پړاو ته رسیدلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د کورونا او چار وزارت چارواکي وایي هغه تهدیدونه چې د شمشاد زون ولایتونو ته متوجه دي د شندولو لپاره کلک کمیټې تدابیر نیول شوی دي. په همدې موخه د کورونا او چار وزیر ننګرهار ته ورغلی و د زون په کچایل لړپوړو امنیتی چارواکو سره پرله پسې ناشته وکړي. په دغه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د وزارت د لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، د یک شنبه پر مازیګری په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د افغانستان مسلح ځواکونه چمتو دي چې د هیواد د دښمنانو هر ډول تهدیدونه او توطیې شنډې کړي. دا چې داعش په مومندره کې دی، په کونړ کې دی او که په هر ځای کې دی، د دفاعي او امنیتي ځواکونو اراده هم دا ده چې د منځه یوسي. د افغانستان د مشرتابه اراده د دوی په وړاندې جدي مبارزه، جدي لمنځه وړل او جدي سرکوبي ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر د ننګرهار په گوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ په اړه چې څو ورځې وړاندې د دواړو لورو لخوا په توپچی انداختونو اوختیو وویل. د مسله ځواکونو لوی درستیز او امنیتي مرستې لالپوري او گوشتې ته ولاړل او سرحدي پولیسو ته یې د لازمو اقداماتو لپاره هدایت ورکړل. هغه کارونه چې اجراتو ته یې اړتیا لرله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی او راتلونکي پروګرامونه هم دادي چې خدای وکړي د دغه شان مداخلو مخه ونیول شي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا چې د کورنۍ او چارو وزارت په مخنیوي کې څه تدابیر په پام کې نیولي، تاج محمد جاهد په ځواب کې وایي. د اختطاف او جرمونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شوي چې خدای دې وکړي چې مخنیوي یې وکړی شو. موږ په دې کوشش کې وو چې د اختطاف او پلان شوي جرمونو مخنیوي وکړو. زه ډاډه یم چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان به د نورو امنیتي ادارو په مرسته په دغه ولایت کې د انسان تښتونې مخه ونیسي. د یادولو ده چې د تیرو دوه ورځو راهیسې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سربیره د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو لوړپوړي امنیتي چارواکو د ډاډمن امنیت دراوستو او د وسلوالو د تهدیدونو د مخنیوي په اړه پرله پسې ناستې لرلې چې د کورنۍ او چارو وزیر په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو مورال د وسلوالو د تهدیدونو په وړاندې ډیر غښتلی دی او دوی هر وخت د خپلې خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو په پیښور کې سهار لسنی بجې کیدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومته غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې د فعال خورمزکی جنازه تیره ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي اتوار تر بنځه شپه کې وسلوالو وجلی و چې کورنۍ یې د وجنې رپورټ اسلام آباد د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دې وجنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد د بیلابیلو ګوندونو پارلماني مشران نن یوه ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د افغان سرګندونه کړې. یو نامه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه خو بیا هم دا سزا عملي شوه. بلخوا افغان حکومت د دغه شپږو کسانو په اړه یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د ملي امنیت ادارې پرون وویل چې په دغه شپږو کسانو کې یو تن د حقانی ډلې غړی او 15 نور طالبان وو. په همدې حال کې طالبانو خبرداري ورکړې چې د خپلو کسانو بدل باخلي. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد د دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د وادي ورکولو غوښتنه شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور
اج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوی ایوه غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړې شو چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نو ورکوي. رسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوریت معاشره کې دا قسم رابطې او اختلافات څه نوی خبره نه ده. خو دا خبره هم غلطه نه چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوی ټي او آرز غلط ګرځوي. نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغه خبرې وکړې شي نو بد به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیز غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوی هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یو داسې لار راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کول شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کول شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی خو دا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافې خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انټرست مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای پر ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې مجید بابر اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسله والې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسله والو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسله والو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله یاتوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو د طالبانو تحریک ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک د ټوکړې ټوکړې کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژل شوی وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایي وکړي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرائیل خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه ویل چې اسرائیل د دغو سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یک شنبه پورې د دغه هواد د کابینې تر غونډې مخکې خبرلانو ته وویل اسرائیل د دغه هواد په جنوب کې د سمت سول درکه د موجوده غواش د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغه سمت سو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړي حمله کوي. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه او ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نشوتو وروسته یک شنبه آرامه ګڼل شوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبه پر ورځ په غزې تړنګ کې د حماس جنگیالیو دوی مورچې وویشتې. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې د حماس جنگیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایی بریدونو طرفات نه دی اړولي خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړنګ کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2215 فلسطینیان او 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. له چهارشنبه راهیسې حماس جنگیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړنګ ته څیرمه د پولي په اوږدو کې پر اسرائیلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرائیلي قواوو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یو فلسطینی شزه وژل شوې ده. د فرانسې خبري اجنس په غزې تړنګ کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل حنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پر ورځ ویلي دغه ډله کومه نوې جګړه نه غواړي، خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنگیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نشوتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 میلادي کال کې د دوړو لوريو ترمنځ له نشوتو وروسته نافذ شوی وو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ورکل شوی او بلوچستان لپاره د غږ پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له څلور میاشتنی ځن ورسته او ځل بیا د کوټه د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامدار احتجاج لړۍ پیوند کړي چې له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پیل کړي او مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه له امریکا وستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوچستان لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد اعمالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته دغه د سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده پر دعوت امریکا ته ولاړو دا سټرګل کې دلته موږ شروع کړې دي دا الته هم شروع کړو ملاقاتونه موږ ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره ایم ان ایس انټرنیشنل سره ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره امریکي تھنک ټینکس سره کانګرس خلک سره بلوچ کمیونټي سندھی کمیونټي پښتو کمیونټي ګرد سره موږ ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچستان او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچستان ورک دي او لتیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو رئیس د دوی خراب سوی مړی مندل کیږي. الته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ د ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازک پښتانه وګړي چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې الته ډیر پایمالیان کیږي، حل پورته کوي الته تعلیم یافته خلک نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلینګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل وي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دي د دې وخت به در خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي ترکه موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کم شوی دي او په هغه کې کم کسان وژل شوی دي، ستاسو دا چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی ان ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنز کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ کئی دا دہشتگرد دغه تا وای. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تھا اگر لاپتہ کرے نول سوال تھا ددے سے ٹپک ہو ددے سے بارود ہو ددے سے ٹینک ہو ددے سے توپ ہو چشو کہ توائے دا دہشت گرد ددے باندھے الزام لگئی دا دہشت گردان دے دا گرد دروغ دی.
ماما ورستی پښتنه مې دا د چې د غورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي، آیا اوس هم چې تر هغه لاغه بعد د خلکو رکیږي یا مړی غرزول کیږي کنه دا لړۍ بند شوی ده؟
دا سلسله بند نه دی، هغه څه زیات دی. دا تیر حکومت گورنمنت کې دوه نیم کال گورنمنت وو هغه وخت هم زیات وو. دا موجوده حکومت کې راغلي دي نون لیگ غا ثناء الله زهري د دې وزیر اعلی دي د دې زیات سوي دي.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کونکو سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
او سم اوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته اورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
Thank you.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ملکنډ او سوات ولسوای چې د دوی پسیمو کې په عدالتونو کې ججان یا د قاضیانو لکمی د وجه د دوی مقدمه په کلونو کلونو د ځنډ ښکار وي او نه یوازې دوی د دې له وجې خپل منځي دښمنو سره مخ کیږي بلکې د دوی مالی زیان هم روان دی. دا چې حکومت ولې د دغو سیمو په عدالتونو کې د قاضیانو کمی نه پوره کوي همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
سابقہ چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو.
دلته کې اوس موجوده چې زمون کم سیول ججز دی او کم ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمون سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف
په ملکنډ او سوات کې د عدالتي قاضیانو د کمی په موضوع زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویښتو نه زیات عدالتونه ولسته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمېره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و ولې اوس په هغه قانون عمل نه کیږي.
سوات کې سابقه چې کم حالات تیر شوي دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو د کریمینل کیسز د پاره ټایم فریم ورک وو. 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالۍ طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول ججز سټرینت 14 اوس هغه سټرینت راغی 2 سیول ججز ته او دا یو حقیقت دی چې د ججانو کمی د وجې نه وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف دی.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسې سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وایي
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي په هغه وجه باندې موږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی زمونږ د مشرۍ د خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروری تاخیر شیدا نو غروان دی په مصیبتونو باندې موږ لکه د 20 ورځو مخکې تاریخ چتن جیرا کوله او کله یو مسله کله بل مسله نو دا خلک شیدا د سفر کیږي زمونږ دا مطالبه ده چې دا ججان موږ ته پوره شو دي ججانو دا کمی شیدې دا د زر تر زر دی.
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغلی دی ګیله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده.
یاره دلته خو زمونږ د هغه خدا باتر نه کیسونه چالو دي کوي خو اوس کیس کوي خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده هغه کوي موږ د ججان نه کی درې دي که څلور ججان دي نور نه ده او غټ شوات ده زما د کیس خو دا ډېر وخت دا د باتر نه ما د پلار د وختونه شروع دي هغه باتر په کې لا مړ شو دا موږ په کې مړو نو.
یو بل مشر بابا وایي چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمېدو نوم نه اخلي.
زمانو سوال تخیر مټ نه راپور او غرد اشعار سپګی وته وایي کیس دونه کیس شوی دی چې تاریخونه مې کړی دي او خیرات ته کېنولي په خپل مال ډېر وخت مې کیس کړل دی نه کوم کیس مې کوو د خان بهادر صاحب نصیدي
په دا اړه مو چې کله سوات کې عدالتونو دفتر څخه تماس ونیو نو هغوی تر مخه سوات کې دا وخت 8000 نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه پېښور کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده.
په ملکنډ او سوات کې د ججانو یا قاضیانو د کمښت دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا ایډیشنل ایډوکیټ جرنل صابر شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې هغوی وایي چې دغلته کې په عدالتونو کې د ججانو کمی دی نو په دې اړه باندې آیا تاسو یا حکومت کوم څه هلې ځلې کوئ چې دغه ججان پوره شي؟
اصل کې ډسټرکټ کورټ چې دی نه یوه ځکه دلته دوا پوسټینګ های کورټ کې دی های کورټ بنچ لیږوره نو سوات د ملکن دی ځین لپاره چې کوم بنچ دی دوا پوسټینګ دلته دی
جی
دلته هم د دې وکیلانو د وکیلانو هم د لیټ جنسن د مطالبه روانه ده چې دلته دوه ځان دي چې جسټیس
جی
صابر شاہ سے بس استاس په نظر باندې د دغو ججانو د کمې بنیادی وجه سره آیا حکومت سره پیسې نشتا ک دومره تکړه خلک نشتا
دا څه دي چې دا خو ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ پرنسل ګورمنډانو سپروایز کوي او دا د ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ او پوسټینګ هم د های کورټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته د ججانو ترانسفر کول پوسټینګ کول یا نوی جزان اغسطل یا های کورٹ یو بنس تا دا های کورٹ زد لگل یا دا اننا واپس کول دا تون دا چیف جسٹس اختیارات کی دا پشاور های کورٹ
خود چیف جسٹس چکم فیصلہ کئی نو آغا خو دا حکومت پا ہدایاتو پا ایڈوائز باندے کئی او دا حکومت چونکہ پبلک سره کار دے دا سوات ولس دا دیرو مدون دیستون دا سره مخ دے نو بیا ستاسو ادارہ یا حکومت دا قانون وزارت په دې لړ کې څه کوي
دا څه دي د جګانو د کمی د پوره کولو لپاره یو نو فاندینګ خو به شکا پرانشل ګورنمنت های کورټ ور کوي د دې د فاندینګ د اغستلو د یستلو او د دې خپل ضرورتو د کولو لپاره های کورټ انیشیټ کوي د پروسیډینګ های کورټ انیشیټ کوي نو په دې حواله کې های کورټ هم په کم یو مت کې د پرانشل ګورنمنت لپاره فاند وړي نه پرانشل ګورنمنت سره هیڅ ډیلی نه کوي هغه ته ور کوي
مونږ ته سر دغل تکي بار کونسل ویل چې دغل تکي دا محل د 2000 نه زیاتې داسې مقدمه دي چې هغه د ججانو د کمې د وجنا د زړن ښکار دي او دا ډېر زړې دړې مقدمه دي نو ستاسو څه خیال دی د دې لپاره آیا ستاسو اداره چې کوم د ایډوکیټ جنرال اداره د ریاست اداره ده نو هغه څه کوي چې یره دغه مسله حل شي او په دې لړکی د ججانو دی کمې حواله سره ستاسو ادارې یا صوبایي حکومت های کورټ ته فندونه ورکړي دي
فندونه چې هغه وایي نو ورکړي وته دغه لا پوسټینګ نه شي نو دغه فندونه چې کله پوسټینګ شي دا رته څو نه پاره چې هیڅ جوړ شي دا رته د نړۍ افغانستان د فنانس په فندونه دي چې دغه
صابر شاہ صاحب
ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ پروسیس
جی
اصل کے ریکروٹمنٹ پروسیس ٹائم اصلی
ہاں اوس صابر شاہ صاحب تاسو د سوات ولستا تاسو د دغه سیمې د سوات ولستا د ملکن ولستا تاسو د حکومت لخوا د قانون د ادارې لخوا دا یو خوشخبری یا زیری ورکوي یا خبر ورکوي چې دا ججان به پوره شي او د دې د مسله به حل شي؟
بالکل جی، تاسو تاسو د دې تیر میټینګ کې ما تاسو ته څنګه وایم جناب، د بارو سټیشن میټینګ او هغه چې موږ خپل زمونږ ته د جم صاحب په ټول فارې عبد الحکیم خان صاحب
جی
ٹینڈنسی پیو دا کیس از دا ختمی ہم دا شان دا نور جوڈیشری دا پارا دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری دا پارا اعلان ہے کہ سنگ دا دو جگہ نو ہسپتال دے دا پارا او دا پائے دے سنگ دا نو دے دا نو اپلائی نو سوشی نو دے کہ بس تاس دا کیس دا
نو اوس با سواد تا پدې دا چې ټیسټونه شوې دي، تاسو وایي چې آلریډي ټیسټونه شوې دي او پروسس روان دی، یو بهیر روان دی د برتیانو، نو دا به څومره وخت والی؟
دا د نیر فیوچر کې امکان دی، درې میاشتې کې امکان دی. دا نو څنګه پوسټینګ وشي نو دا چې به هغه د سبجې په اړه د مطابق او غنۍ یو د ضرورت مطابق نو د ځان چې دی نو هغه د پوسټ په نوم ورته
بل دغل تک یو نظام او صابر شاه صاحب چې دی ورته د دارالقضا نوم ورکړی وو، نو آیا هغه اوس هم دغل تک یې عملی دی کنه؟ د دې تر څنګ چې کوم په ټول پاکستان کې کوم د عدالتي نظام دی هغه عملی دی؟
دا بل چې څنګه دارالقضا د تر څنګ وایي نو دا خاصه چې کانسټیټیوشنل بنچ دی د پېښور های کورټ
جی،
او د کانسټیټیوشنل امندمنټ ته د قائم شوی دی، دا نه یو بنچ دی، پېښور های کورټ نه یو بنچ دی، خاصه شمول دی
ها جی
دارالقضا او بلی شری سره کیږي البتہ
اس پر سوات کی آیا د قاضیان کم ہے دے او د ججان کم ہے دے کنا دا قاضیان او ججان یو خبر ادا ملکن خلکو ته دا وایي د حکومت لخوا چې پراتلونکو د دریو میاشتو کې بعد د ججانو دا کمی پوره شي،
ججانو کمی پوره شي ځکه چې هاي کورټ عزت یې څنګه وکړی دی
سرکار وی زمنگ دا پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 0000 22 11 24 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پنامہ یو قانون نافذ کرد چتروس ور باندے تپل شوئے دے په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.